سلام و وقتتان بخیر. ساعت 3 پس از ظهر با وقت کابل شد. شما رادیو آزادی را روی امواج 12.96 FM 100.5 شنونده هستین. در یک ساعت پیش رو برنامه در امواج آزادی را داریم که همکارم نصرت پارسا و امید زهیرمل خدمتتان پیشکش میکند. اما نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ریاست جمهوری افغانستان به دلیل نگرانی ها از پخش ویروس کرونا نشست بزرگداشت از 19 سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری را لغو کرد. شمار از فعالان حقوق زن در هرات رهایی 5000 زندانی طالب را باجدهی به این گروه می دانند و نگران برگشتن دوباره این جنگجویان به میدان های جنگ هستند. و در رویدادهای خارج از کشور می شنوند که اداره هوانوردی ایران توافق کرده که جبهه سیای طیاره اوکراینی را به کیف بسپارد. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان به دلیل نگرانی ها از پخش ویروس کرونا نشست بزرگداشت از 19 سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری را لغو کرد. در خبرنامه کسوی دفتر سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری منتشر شد آمده است که این اقدام به اساس سفارش سازمان صحی جهان صورت گرفته است. انتظار می رفت نشست بزرگداشت از 19 سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری رهبر سابق حزب وحدت اسلامی افغانستان با شرکت محمد اشرف غنی و برخی مقام های بلندپایه دیگر در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردد. وزارت صحت عامه کشور میگوید تا کنون 7 واقعه مثبت ویروس کرونا در کشور تایید شده است. 5 واقعه مثبت ویروس کرونا در هرات و 2 واقعه در سمنگان به ثبت رسیده است. شمار از فعالان حقوق زن در هرات رهایی 5000 زندانی طالب را باجدهی به این گروه می دانند و نگران برگشتن دوباره این جنگجویان به میدانهای جنگ هستند. عزیزه خیراندش مسئول نهاد برابری اجتماعی زنان در هرات در کنفرانس خبری امروز گفت که باید در قبال آزادی زندانیان طالب آتش بس دائمی اعلام می شد.
دقیقاً باجدهیه و طوری برخورد شده با طالبان که از یک موضع برتر فلان طالبا خود خور فکر میکنن یک موضع برتر نسبت به دولت افغانستان دارن و این فکر میکنم برخورد دولت امریکا و دیگه کسایی که این جریان پیش بردن این موقف به اینا داده.
زنان هرات بر حفظ دستاوردهای 18 ساله زنان در مذاکرات بین الافغانی تاکید می کنند و هشدار می دهند که اجازه برگشت به دوران سیاه طالبان را نمی دهند. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فرمان را مبنی بر رهایی 5000 زندانی طالب را به گونه مشروط امضا کرده است. مسئولان صحی بادغیس میگویند که برای نخستین بار 2 مورد مشکوک ویروس کرونا در این ولایت به ثبت رسیده است. عبدلطیف روستایی رئیس صحت عامه بادغیس امروز به رادیو آزادی گفت که این 2 تن برادران هستند و در ماه جاری از کشور ایران برگشتند و هم اکنون در بخش تجرید شفاخانه شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس تحت مراقبت قرار دارند. او افزود که نمونه این 2 تن به ولایت هرات منتقل شده است تا از طریق این ولایت به کابل ارسال شود. با گفته او وزارت صحت عامه برای مقابله با ویروس کرونا 1,000,000 افغانی برای بادغیس اختصاص داده است تا مواد ضد عفونی، دستکش و ماسک خریداری کنند. مسئولان صحی بادغیس که روزانه بیش از 100 تن از شهروندان افغان برگشت کننده از کشور ایران به این ولایت می آیند، این مسئولان از احتمال شیوع ویروس کرونا از ولایت هرات به بادغیس نگران هستند. تا کنون 5 مورد مثبت ویروس کرونا در هرات به ثبت رسیده است. و این هم رویدادهای خارج از کشور. اداره هوانوردی ایران توافق کرده که جبهه سیای طیاره اوکراینی را به کیف بسپارد. فرهاد پرورش نماینده ایران در اداره بین المللی هوانوردی سازمان ملل متحد که در مونتریال کانادا مستقر است، روز چهارشنبه 11 مارچ به خبرگزاری رویترز گفته که ایران از سایر کشورها هم دعوت کرده تا در ارزیابی معلومات جبهه سیای طیاره اوکراینی شرکت کنند. پیش از این ایران سپردن جبهه سیا را به هر کشور خارجی رد کرده بود. طیاره خطوط هوایی اوکراین در 8 جنوری در نتیجه برخورد یک راکت با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سقوط کرد. تمامی 176 سرنشین و عملای پرواز در این سانحه کشته شدند. کنگرس ایالات متحده آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که صلاحیت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را برای حمله بر ایران محدود می‌سازد. این اقدام برای ترامپ که گفته هر گونه لایحه در مورد محدود ساختن صلاحیتش را ویتو می‌کند، یک ضربه شدید است. مجلس نمایندگان آمریکا دیروز لایحه‌ای موسوم به صلاحیت‌های جنگی را با 227 رای مثبت در برابر 186 رای مخالف تصویب کرد. در حال حاضر دموکرات‌ها در مجلس اکثریت هستند، اما در تصویب لایحه دیروز 6 تن از جمهوری خواهان نیز با آنها پیوستند و با سند رای مثبت دادند. سنای آمریکا پیش از این لایحه را تصویب کرده بود. بر اساس سند تصویب شده، هر گونه اقدام نظامی تا هنگامی که کنگرس روی آن توافق نکند ممنوع خواهد بود. دونالد ترامپ از این گفته بود که قبل از این گفته بود که اگر صلاحیت‌های نظامیش محدود شود آن را ویتو خواهد کرد. با گفته ترامپ برای رد کردن ویتوی او رای کافی وجود ندارد. قصر سفید خواسته تا این لایحه را رد کند، زیرا توانایی رئیس جمهور برای مسئولیت دیپلمات‌ها، نیروها، متحدین و شرکای آمریکا را محدود می‌سازد. ایالات متحده تمامی پروازها از کشورهای اروپایی به آمریکا را به دنبال هشدار ویروس کرونا از شام جمعه به حالت تعلیق درآورده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام دیروز چهارشنبه 11 مارچ اعلام کرد که تأخیر در پروازها برای یک ماه ادامه خواهد یافت. با گفته ترامپ پرواز از او به تمامی 26 کشور عضو اتحادیه اروپا از 13 مارچ به اجرا گذاشته می شود. بریتانیا شامل این محدودیت نمی شود و پروازها به این کشور از آمریکا ادامه خواهد یافت. بر اساس دستور تازه دونالد ترامپ، شهروندان آمریکا و کسانی که گرین کارت دارند تحت شرایط مراقبتی خاص به ایالات متحده بازگشته می توانند و در میدان‌های هوایی تحت آزمایش‌های جدی قرار می گیرند. هشدار از شیوع ویروس کرونا در ایتالیا، فرانسه، جرمنی و برخی از کشورهای دیگر اروپایی ایالات متحده را با این اقدام مجبور ساخته است. در سطح جهان بیش از 126 هزار تن با این ویروس آغشته شدند. چین بیشتر افراد مصاب را دارد و سپس ایتالیا در درجه دوم بیشترین زیانهای این ویروس را متحمل شده است. بیش از 12 هزار تن در ایتالیا با این ویروس مصاب شدند. در حال حاضر تمامی 60 میلیون شهروند ایتالیا در داخل کشورشان قرنطینه شدند. و وزارت دفاع آمریکا میگوید سهمش را در مانورهای جنگی با اروپا کاهش میدهد. در 25 سال گذشته ایالات متحده و اروپا بزرگترین تطبیقات نظامی قرن را به اجرا گذاشتند. با گفته پنتاگون این کار به عنوان اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از ویروس کرونا به اجرا گذاشته می شود. تا حال در سطح جهان بیش از 126 هزار تن با ویروس کرونا مبتلا شدند. اضافه از 4600 تن هم در این ویروس جان باختند. 4600 تن هم در این ویروس جان باختند. قماندانی آمریکا برای اروپا میگوید حدود 20 هزار سرباز آمریکایی که قرار بود برای مانورهای نظامی سهم بگیرند به تطبیقات فرستاده نمیشوند. تا هنوز گفته نشده که چه تعداد سرباز در تطبیقات اشتراک خواهند کرد، اما قماندانی آمریکا در اروپا میگوید این اقدام را با توجه به نگرانی از صحت نظامیان آمریکایی و متحدان به اجرا گذاشته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه با برنامه امواج آزادی باشد.
در آزادی پسپوک،
در امواج آزادی.
بیا هم خرغلاست د ازادۍ په چپو کې د خبرونې دویمه برخه پیل شوه. د دې بحث ډیره برخه به د سولې مذاکرات او ترخوای د دوو لوړو مراسمو کېدل څه اغیز به ولري. آیا د سولې روان بهیر چې نوې څه اخیستي بې تسوکه کیدونکی دی؟ آیا طالبان له یو داسې سیاسي جوړښت سره چې یو ادرس ونه لري د خبرو مستکینی، او د دې سیاسي جوړښت د حل لارې او د خوای د سولې پروسې د لا پرمختګ لپاره څه وشي؟ پر همدې موضوعاتو به بحث کوو. را سره د دې برخې د خبرونې میلمانه د سولې عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس او د ولسمشر محمد اشرف غنی پخوانی سلاکار اکرم خپلواک، د ولسمشر محمد اشرف غنی مطبوعاتي سلاکار ډاکټر نبی مصداق، او د ډاکټر عبدالله د ټیم غړی خغلی فضل احمد مانوي بر سره په دې برخه کې میلمانه اوسي، او دا برخه به نږدې تر څلورو بجو پورې دوام کوي. زه تاسې درنو اورېدونکو ته هم بلنه درکوم چې په 0990 پنځه سلویخت او صفر و سوه اته سوه دوه ویشت و سوه پنځه پنځوس ټلیفون شمېر را سره اړیکه واخلئ که نظر او پوښتنه ولرئ زموږ له میلمنو څخه را سره یې مطرح کولی شئ. تاسې کولی شئ چې له همدا اوسه را سره د ټلیفون په کرخه باندې شریک شئ او تر خوا یې کوم نظر او پوښتنه چې لرئ زموږ سره یې البته شریکه کړئ. زه وړاندې بحث ته یو اشاره کوم چې په تیر بخش کې مو د دوو لوړې مراسمو کېدل او تر خوا یې له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو په اړه باندې سره خبرې اترې وکړې او زموږ د میلمنو نظریات مو اورېدل. او د خبرونې دویمه برخه چې تر څلورو بجو پورې به دوام وکړي همدې موضوعاتو ته ځانګړې شوې ده. البته د دوو لوړو مراسمو کېدل او تر خوا یې د سولې روان بهیر د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل د لوړې په مراسمو کې یادونه وکړه چې له دې وروسته تر ډېره مهم بحث د سیاسي جوړښت او تر خوا یې د سولې هغه مذاکرات دي چې په افغانستان کې ملي ګټې زیانمنې نه کړي، تر خوا یې د افغانستان حیاتي ارزښتونه چې دي هغه خوندي وساتي او همدا ډول هغه ارزښتونه چې په هغه کې د افغانانو تیر اتلس کلنې لاسته راوړنې خوندي کېدی شي هغه خوندي وساتي. دا ټول د جمهوریت تر چتر لاندې. البته دغه موضوعاتو باندې به سره خبرې اترې کوو.
همکار عزیز، فعلا آقای اکرم خپلواک رئیس پیشین دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان از طریق تلفن با ما هستند. آقای خپلواک خوش آمدین به برنامه و در اول اگر بگوین که ماجرایی که از 3-4 روز به این سو در افغانستان ادامه داره با برگزاری مراسم دو تحلیف ایجاد شد، چقدر گفتگوهای صلح را یا گفتگوهای احتمالی که میان افغانها صورت بگیره میتونه ضربه وارد کنه یا صدمه برسانه؟ مهربانی آقای خپلواک.
تشکر مننه. واقعا چې رستنی سیاسي تحولات افغانستان کې د سولې پروسې لپاره یو لوی په کلو کې مشکلات د ایجاد سبب شول، ځکه له ټولو نه مهمه او اساسي خبره د افغانستان په سولې پروسې کې د یو سیاسي ثبات او د افغانستان د اسلامي جمهوریت په چوکاټ کې د سیاسي اجماع د موجودیت مسله ده، ځکه چې د سولې پروسه یو له ملي پروسو څخه ده چې تنها حکومت نه شي کولی په ټوله معنا باندې پر مخ بوزي، بلکې د ټولو سیاسي جهتونو عذابو شخصیتونو همکاري په دې کې مهمه ده. متاسفانه د افغانستان سیاسي رهبری یا رئیس جمهور او ډاکټر صاحب عبدالله ونه توانېدل د یو مشترک تفاهم په ایجاد کې، لکه د تیر په ډول چې 15 کاله حکومت په مخ بوتو دا ځلې خیر په یو بل نویت باندې وو یو توافق ته رسېدلی وای، تر څو پورې چې راتلونکي ملي پروسه چې هغه د سولې پروسه ده د هغې لپاره هغه لازم آمادګي چې مخکې کار په شوی وای په سرعت مخکې تللی وای او موږ د بین الافغاني مذاکراتو شاید وو.
خپلواک صاحب، اوس هغه احتمالي خطرونه چې د دغه یو ډول وضعیت له ادرسه به د سولې مذاکراتو ته یا د سولې د روان بهیر ته ورسیږي څه شی اوسي؟
ما مخکې در تورې شم، د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د طالبانو سره یو واحد مذاکراتي ټیم چې هغه د افغانستان اسلامي جمهوریت نه استازیتوب وکړي هغه ضروري ده. او د دغه واحد ټیم لپاره له میاشتو نه کار شوی و تر څو چې ټول سیاسي جهتونه د هغوی استازیتوب ومنل شي او په موافقه توګه او یا په اتفاقي توګه یو مذاکراتي ټیم لاړ شي. مګر اوسنۍ کړکیچونه چې هغه تر پرونو پورې هر یو د خپلو پرامینو له لارې غواړي چې ځان رئیس جمهور اعلان کړي چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه خبر نه ده، نو موږ ته به مشکل وي چې په دغه وخت کې یا تر څو چې دغه داخلي کړکیچ نه اور شوی یو واحد مذاکراتي ټیم چې ټولې خواوې په موافقه وي ولیږو. بېل شکه چې حکومت رئیس جمهور هغه د خپلو کوشش کوي د بندیانو په حق فرمان صادر کړي چې نور اقدامات هم وکړي، مګر د بندیانو د آزادولو موضوع یا نور اقدامات د بین الافغاني مذاکراتو سره یو څه فرق لري، ځکه چې بین الافغاني مذاکراتو کې د سیاسي اجماع موجودیت او د تفاهم موجودیت دا له ټولو نه مهم ده. او هغه هم په داسې وخت کې چې من د یو واحد مذاکراتي ټیم لپاره باید آمادگی ولرو.
اوس کله چې بحث د واحد مذاکراتي ټیم په اړه باندې را مطرح کیږي، جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې ویل چې په سبا یعنی د سه شنبې ورځې وښوده چې دغه پلاوی وروسته کیږي اعلانې وي. نن دریز دا دی چې ارګ وایي لا هم بحثونه روان دي، اما تر خوا یې همشمول حکومت په نامه باندې چې اعلان شوی د ډاکټر عبدالله عبدالله له خوانه، هغه وایي چې سبا زه خپل مذاکراتي ټیم اعلانومه. کله چې دوه درسونه موجود وو اوس یو دغه دوه ډول نظریات د طالب مخ ته په یو میز باندې کېښودل کېږي، د طالب دریز به څه وي؟
بېله شکه طالب د اسلامي جمهوریت سره په نظامي مناقشه کې له تیرو اتلسو کالو ده، او اوس راځي یو سیاسي جوړجاړي ته یا مذاکرې ته. نو مقابل لوری خو به هر یو کوشش کوي چې دا بل لوری کمزوری وي، نو دا خو به طالب نشي کولی چې د دوی خپل منځي مشکل هم طالب حل کړي. خو په عموم کې د سولې لپاره، د ثبات لپاره او د مذاکرې د کامیابیدو لپاره دوه مذاکراتي ټیمونه نتیجه نه ورکوي، بلکې پروسه نور هم پیچلې کوي، بلکې پروسه نور هم مغلقه کوي. نو بهتره به دا وي چې دواړه خواوې، رئیس جمهور او جناب ډاکټر صاحب عبدالله، له یو څه صبر او تحمل نه کار واخلي، او نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات د خپل نفوذ نه په ګټه اخیستنې هغه تعامل چې د دوی دواړو ترمنځ روانو بلاخره یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي، او تنا دغه دوه ټیمونه نه چې اوس یو فعلا په ار کې ده، او رئیس جمهور ده، او بل ډاکټر صاحب عبدالله تر مشفی لاندې یو لوی سیاسي مجموعه موجوده ده. دغه نه علاوه نور سیاسي شخصیتونه او احزاب باید هم په دې کې شریک وي، تر څو پورې یو همشموله مذاکراتي ټیم وي چې هغه د ټول استازیتوب وکړي.
کله چې د مذاکراتي ټیم نه بحث کوو او هغه د بین الافغاني خبرو په اړه باندې ووسی، یعنی د دوو جوانبو ترمنځ دیوی هوکړې ته رسیدو لپاره هغه اقدامات چې باید ترسره شي. که تاسو پام کړئ، ښاغلی خپلواک پرون د افغانستان ولسی جرګې په چاچونه وکړه د پلاوي د ټاکلو لپاره، تر خوا یې د مشرانو جرګې هم دوه کسان معرفي شول اتمان به په جریان کې استي. د افغانستان د منافعو نه، البته د افغانستان د منافعو نه دفاع، تر خوا یې یوې موخې ته رسیدل، آیا همدغه یې لار چې په داسې ډول باندې چې یو ادرس نه د پچ اچونې له بهیر پکې پیلېږي، په بل ادرس کې بیا دوه ټیمونه ووسي چې یو وایي زه یې معرفي کوم، بل پې جوړ جاړي ته نه رسیږي، دا کولی شي بیا هغه څه چې اولویت دی د افغانانو له هغه نه استازولي وکړي؟
قطعا نه. زمونږ لویترین مشکل دا ده. اول خو فکر کوم چې کوم کسان د ولسي جرګې مشرانو جرګې نه معرفي کېږي، دا د مذاکراتي ټیم برخه کېدی شي نه وي. دا هغه څه چې رئیس جمهور توضیحات ورکړل، د یو دو شوراګانو یا د دو لوی کمیټو چې د 150 نفر په حدودو کې به په یغې کې به د مختلفو قشرونو او نهادونو استازي به کېدی شي، دا د یغې لپاره وي. مذاکراتي ټیم که واحد نه وي، زمونږ د ملي منافعونه او د افغانستان د ملي ګټونه دفاع نشي کولای. لویترین مشکل سره چې موږ په تیر یو کال کې مخامخ وو، او نن د افغانستان سیاسي قشر او ټول خلک په یو ډول تشویش کې دي، هغه دا چې کله د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتو بهیر څخه ووت، د مذاکراتو مالکیت هم زمونږ د لاسه لاړ، او بلکې د مذاکراتو مالکیت هم بل چا وخت اوس هم که متاسفانه خدای دې نه کړي چې دا به دوام وکړي، امیدوار یو چې یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي، که دوه ټیمونه وي او هغه هم په خپل منځ کې موافق نه وي، بیا په ټوله کې دا دوه ټیمونه هم د افغانستان د خلکو باید استازیتوب ونه کړي، ځکه نور نیادونه بیرون پاتې دي. نو زمونږ امید به دا وي چې یو واحد مذاکراتي ټیم هغه د افغانستان اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې لاړ شي. او که موږ هغه ایدال حالت غواړو چې یو نماینده ټیم، متاسفانه دغه تیر ټول انتخابات یا دغه ټول ټاکنې په استثناء د 2004 ټاکنو چې بدون جنجال خلاص شولې، په دې کې ټول ستونزې او مشکلات وو، او هغه څه چې مهم وو د نهادونو بنسټیزه کول او یادی یو بی هغه معیارونو باندې جوړول چې د ټولو لپاره قابل د قبول هغه ونه شو. نن هم په دغه یو حالت کې که چیرته ونه توانیږو واحد دریز خلکو، نو په مذاکره کې هم مختلف غوښتنې به وي، او هغه ملي منافعو ته په نظر کې نیولو د افغانستان د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره زه په دې عقیده یم چې بیا به ګټون کې موږ نه یو او ډېر څه به د لاسه ورکړو.
ښاغلی خپلواک حتما متوجه شوي یاست کله چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوړه کوله یو بحث د سورې په اړه باندې دا را مطرح کوي چې د طالبانو سره سوله که چېرته د داعش د لمنځه وړو یا د داعش د ریښې د لمنځه وړو سبب نه شي یا دا بیرغ کښته شي بیرغونه را بدل شي دا هیڅکله د منلو نه ده او موږ به بیا فکر وکړو. له ده نه یې وړاندې یو ځل یو بل بحث مطرح کړی و، البته دا چې د پاکستان موضوع هم پکې رادخیله کړه چې هغه باید حتما په دغه برخه کې مشترکه واوسي. اوس که چېرته دلته دغه ډول یو سیاسي جوړ جاړی د یو مذاکراتي ټیم په اړه باندې نه واوسي او هر یو وایي چې زه یې معرفي کوم، حداقلا پاکستان ته دا بهانه څومره په لاس باندې ورکولی شي چې ورور لا په کور جوړ نه یې، ما که طالب باندې فشار راوستی تر یو حده پورې دغه ځای ته مې راوستی دی، دومره ته لومړی په کور باندې جوړ شه بیا راشه لما سره د فشار را سره وکړه یا خبرې را سره وکړه. دا بهانه یو بل سټیج ته، هغه مالکیت بحث چې تاسو را مطرح کړ یو پاس نه دی د شوټ چې بیا په ډېر ښه ځای باندې ولګېږي یو ضربه دلته افغان ملت ته اوسي.
مطلقا تاسو سره په دې هغه باندې موافق یم. مشکل زمونږ د افغانانو کاره په حکومت کې وي مسؤلیت ولري او یا بیرون سیاسي نه وي، هغه هر وخت له مسؤلیتونو څخه فرار کوي، بلکې د شان مطرح کوي چې د هغوی اجرا تر ډېره حده پورې په دوی پورې اړه لري. که موږ لږ مخکې لاړ شو د بند توافقاتو نه وروسته که ښه و که بد و یو حالات رامنځته شه او قوي فرصت موجود و چې هغه مشرتابه چې په هغې وخت کې موجوده وای دغه پراګنده طالبان چې د جنګ نه لا نه وتلي او ټولو تمایل لري چې په یو آزاد خپلواک افغانستان کې سلویز افغانستان کې ژوند وکړي او موږ د غلط سیاستونو له وجو لاړو، هغه مودې ته مجبوره کړل چې له خپلو کلو لاغه ووتل او بالاخره په یو لوی قوي حرکت ته بیسته. عین معزله که نن هم د دې سولې د موافقت نامې د توافق نه وروسته هر حکومت چې راځي، دا حکومت وي بل حکومت وي، هغه بیا هم هغه واړه نور ناراضي ګروپونه یا افراد او اشخاص یا سیاسي ډلې یا هغه غیر مسؤول وسلوال په یو منظم منسجم برنامه کې جای په جای نکړي، هر هغه نور ډلې او یا حکومتونه او یا استخباراتي شبکې یا تروریستي ډلې د یوګوی څخه د ابزار په توګه ګټه اخلي او بیا به د یو لوی بل حرکت د ایجاد لپاره که داعش وي که بل هر څه وي رامنځته کې به وي. لومړنی تعهد زموږ موجود ده چې څنګه کولی شو یو منظمه ستراتیجي وه او پالیسي ولرو چې بیا د موافقتنامې نه وروسته په دغه بخش کې چې که نظامي ضرورت وي نظامي اقدامات وکړو، هغه قوت چې د طالبانو سره ده د هغه او د دا قوت چې د اسلامي جمهوریت سره ده دا دواړه منسجم کړو، هم سیاسي هم اقتصادي او هم نظامي د نورو ډلو په خلاف.
بسیار زیات تشکر آقای خپلواک، شما منتظر باشین در خط تلفن، ما چند شنونده را میگیریم تماسشان را جواب
بدید. سوال ما متوجه آقای معنوی
مهربانی سوالتان را مطرح کنین.
زنده باشی برادر. آقای معنوی سوال دارم که شما خیلی تشنه قدرت هستین، تیم شما و همین دکتر عبدالله و تیمش تشنه قدرت نیستین، خون آقای صالح هم وطندار شماست و هم تاجیک هست، چرا از امکان نمیکنید؟ چرا انتقام در خاک و خون بکشین؟ چرا میخواین آب در آسیا به
بسیار زد؟ تشکر آقای جاوید، ممنونتون. ما آقای معنوی را تماس گرفتیم، قرار است که در خط تلفن اونا را داشته باشیم، چند شنونده دیگر تماس هاشان را میگیریم. سلام علیکم. بله سلام بر شما، نامتان، از کجا تماس گرفتین؟ تماسشان قطع شد. شماره تلفن 0700 822 755 و 0799 20 35 40.
سلام خرقلاست. خرقلاست ازادی رادیو ده میربانی.
سلامات
میربانی جان، را تماری فکری لکم زی مواری کنی، خوش آمدید، بفرمایید.
نامتان از کجا تماس گرفتین؟
حافظ از مزار شریف.
آقای حافظ از مزار شریف، میربانی کنین.
بله بله بله،
بحث جریان داره، شما میتونین سوال مطرح کنین و همچنان نظرتون را ارائه بکنین. بسیار کوتاه میروید.
تشکر. سلام بر میمونای محترم شما، سلام بر شما.
علیکم سلام.
کارکنان رادیو آزادی، امیر سوال مطرح میکنین که دو طالب اجرا شد، مردم تشویش است هیچ آینده افغانستان چی میشده باشه. یا از یک طرف یک پروسه ملی صلح هم در جریان است، یعنی ما کل مردم در تشویش است. امیره بسان میکرد ما که یک دیگه همی نشر افغانی صاحب بدون مشوره، بدون نهایی شدن مشوره با دکتر عبدالله مراسم تعلیم شه برگزار کرده میشد که امیره بعد از خلاص شدن مشوره ایشون حل شدن جنجالشون باز هم مراسم بله تعلیم برگزار.
بسیار زیاد تشکر آقای حافظ. شنونده عزیز، فعلا بحث ما در مورد گفتگوهای صلح و تأثیراتی که میتونه برگزاری دو مراسم تحلیف بالای روند صلح داشته باشه، این موضوع برنامه است. اگر مشخصاً در این مورد سوال دارین میتونین زنگ بزنین. مهمان ما آقای اکرم خپلواک هستن. از آقای خپلواک اگر سوال داشته باشین، یک دو تماس دیگر بله بگیرین. بله. آقای ظهیرمل بله. سلام علیکم. بله
سلام خرغ لاست ازادی رادیو ده ازادی پچپو کی خبرونه مهربانی. سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
و علیکم سلام.
مهربانی سوک لکم زید را سره اړیکه نیولې.
جلال الدین احمد لغمان.
مهربانی جلال الدین صاحب.
السلام علیکم.
علیکم السلام. خپلواک صاحب را سره د ټلیفون په کرخه د حکومت پښتنه لري د دوه لورو کې دل بعد سوري په پوسی سره. مهربانی.
چې دا ډاکټر غنی خو د کمیشن په سند یاد کنه؟
بله بله بله.
ډاکټر عبدالله په کوم سند حلف یاد کړ؟ او کده کوم اعتراض لري نو په کمیسون دي کی کنه؟ نو اصلا د په قانون نه پیږي. کمیسون کشکی ملل متحد ته سارنوالی نو د اکثر غنی په مقابل کې ولی حلف یادې په کوم قانون حلف یادې؟
صحیح. ډیره مننه، تشکر، په خیر یوسې. یو بل اوریدونکی به مو راوخلو، بیا به خپل واک سپته ولاړ شو. السلام علیکم. د ټلیفون غاډر. وعلیکم السلام.
حضرت محمد خیرخوایم د کونړ ولایت توقی.
مهرباني خیرخواسب.
تاسو ملمنو ته سلام وړاندې.
وعلیکم السلام. مهرباني.
یو پښتنه د کچیر ته ډاکټر صاحب عبدالله لوړه کړې وکړه.
ښه.
دا د تاسو رسمي سند د لارې د لوړه وکړه عبدالله صاحب. او بل کوم رسمي قاضي خودر ته دته د تحلیف مراسم وړاندې نه کړل، دا خو یوازې یو عادي ملي صاحب ورته مراسم وړاندې کړل. نو دا اوس د سولې لپاره مذاکراتي ټیم اعلانوي، آیا دا ټیم به څوک ورته ومني کنه؟
صحیح صحیح، تشکر، په خیر یوسې. زه غواړم دغه د سولې مذاکراتي ټیم همدغه پښتنه چې تاسې وکړځئ په یو بل ډول باندې خپلواک صاحب ته مخکې کېږدم. خپلواک صاحب، په داسې حال کې چې دوه لوړې شوي دي او دوه ټیمونه ځي، څومره طالبانو ته بیا دا بهانه په لاس باندې ورکوي چې دلته سیاسي جوړښت نشته، سیاسي جوړ جاړی لا هم په منځ ته نه دی راغلی؟ او اتمن تاسې د سولې اداري شورا د دارالانشا رئیس پاتې شوي یاستئ، ډېرې اړیکې مو شته او هغه ډله مو هم مطالعه کړې ده هغه اړخ. فکر نه کوئ چې یو ډول بهانه شته او یو ډول بهانه هغوی ته په لاس ورځي چې د سولې لپاره دغه لږ پرمختګ چې شوی، حال اقلا دغه لږ ګامونه چې اخیستل شوي، بیا د خلکو هیلې له ناامیدۍ سره بخشي او هغه ډله په یو لاسبری ډول باندې، زما هدف دا دی چې په یو لاسبری ډول باندې دغه موضوعات را بهانه کړي او دغه روان بهیر وځنډیږي.
مطلقا دا بس ما مخکې مو که تاسو فکر وي، یعنی پروګرام داسې نه و چې دو طرفه مذاکرات د طالبانو د تحریک او د امریکا د متحده ایالاتو دومره مختلاړ شي چې دریم برخه د قضیه چې یا دریم ارث د قضیه د افغانستان اسلامي جمهوریت بیخي بیرون پاتې شي. یعنی لومړنی پروګرام دا و چې یا همزمان شروع شي او یا مشترکاً وي او یا په یو مقطع زمان کې شروع شي، مقطع دین چې دوی دواړه موافقتنامه نهایي کوي او امضا کوي. خو لوی ترون مشکل په دې خوا کې و چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت تیر او یا اسلامي جمهوریت و نه توانېدلو چې په مذاکره کې قوي اشتراک وکړي یا اولت چې وو هغه ته توجه وکړي. او بالاخره طالبان اوس په یو قوي برلاسي باندې، نه برلاسي معنا داره چې بار بار وایي چې موږ مذاکرات ته آماده یو، بین الافغاني مذاکرات ته آماده یو، کله یې خوانه یو واحد مذاکراتي ټیم افغانستان شمول موجود وي چې دا ډېره د دوی هغه غوښتنه ده چې متوجه کیږي دی خواته. دوهم مسله دا ده چې کله د طالبانو د تحریک او د امریکا متحده ایالاتو موافقتنامه امضا کېدله، په یوه وخت کې دوی لا برلاسي شول چې د ټول افغانستان اسلامي جمهوریت نه هیڅوک اشتراک ونه کړ، او یا هلته هیڅ د افغانستان د اسلامي جمهوریت یا د کابل د ټولو سیاسینو په استازیتوب باندې نه هیڅ شی راغلل، بلکې د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنې هلته حضور لرل، او په وروستیو کې هغه موافقتنامه د امنیت شورا د تایید وړ وګرځېدله. دا ټول هغه څه دي چې په اوس وخت کې د دې خوا د سیاسي اجماع یا د داخلي کشمکشونو او یا د عدم مدیریت له وجې د طالبانو تحریک په هر معنا باندې برلاسه ده، او هغه برلاسي بالاخره دا ده چې کېدای شي دوی د نړیوالې ټولنې سره او د امریکا د متحده ایالاتو سره په بین الافغاني مذاکرات هم په یو بل تعامل ورسېږي، چې هغه کې د افغانستان ټول سیاسي موجود نه وي چې بیا به د یو بل ډول ستونزو مشکلاتو سره مخامخ وي. دا هغه ستونزې دي چې من عملا ورسره مخامخ ول. همدې خاطر وایو چې له ټولو نه مهم ده، او خصوصا دا توپ اوس د رئیس جمهور په میدان کې ده، ځکه چې د لوړې مراسم وکړل د افغانستان د زعیم په توګه، د افغانستان د رئیس جمهور په توګه لومړی باید سیاسي مخالفین د غرستفات هیوادونو کې هغه جمهوریت نشته چې یو کس په ټوله معنا باندې خصوصا افغانستان چې د جنگ په میدان ده او فعلاً جنگ روان ده په تنهایی باندې وکولی سي ټول پروسې پر مخ بوزي، بلکې ضرورت لري قوي سیاسي حمایت ته او سیاسي ثبات ته، او هغه ټول اړخونه باید په حکومت کې ځان شریک وبولي یا د حکومت په تصامیمو کې ځان شریک وبولي. نو له همدې خاطر رئیس جمهور باید قوي ترین اقدامات وکړي، او لومړنی د ډاکټر صاحب عبدالله او د ټیم سره هر هغه سیاسي تعامل چې د افغانستان په ګټه وي د هغې په مخ لاړ شي، او بیا نور سیاسي متحدین منځ کې تر څو چې د مذاکرات په میز کې د افغانستان د ملي ګټو نه یا د جمهوریت نه او یا د افغانستان د خلکو له غوښتنو نه قوي دفاع وکړي. خدای نه خواسته که دا کار ونه شي، موږ د کور په داخل کې د ستونزو سره مشکلاتو سره مخامخ یو، بیا به د دوو ټیمونو په شکل نه بلکې د څو ټیمونو په شکل به موږ مخته ځو چې خپله د اسلامي جمهوریت هغه مشروعیت او هغه صلابت او هغه قانوني تاثیرات به تر سوال لاندې راځي.
یو بحث چې کله البته ډیر مطرح کیږي هغه دغه د بهرني فشار په اړه باندې د سولې په برخه کې، که موږ د بندیانو تبادلې ته اشاره وکړو، کله هغه وړاندې د ځینو طالب بندیانو د خلاصون ته اشاره وکړو، او که ځینې نور سرې کرښې چې وړاندې خط شوي کشوې چې اوربند او تر خواهی د تاوتریخوالي کمېدو چې تقریبا د یو ډول فشار په وسیله باندې د عملي کېدو بهیر ته دننوځي، نو بیا ولې دغه د هیئات یا د پلاوي د ټاکل کېدو یا په کور درنه دغه د سیاسي جوړښت په برخه کې دغه بهرنی فشار یو پایله نشي ورکولی؟
داسې هم نه ده چې سړی فکر وکړي چې بهرنی فشار به دومره پایله ورکړي چې ټول موضوعات په یو ورځ باندې حل کړي، ځکه دلته مختلف اړخونه دي او هر یو غواړي چې قوي برلاسه شي. مثلا هغه تعامل چې د دواړو خواوو ترمنځ د تحالف نه مخکې مطبوعات هم راووته، ان تر یو حده پورې درست یو پیشنهاد و د ریاست جمهوری لخوا نه چې په کابینې کې مشارکت یا په حکومتداری کې مشارکت، او هم جناب ډاکټر صاحب عبدالله ته یو قوي د ملي پروسې ورکول او د هغه پروتوکول، ان دا تر یو حده پورې یو درست پیشنهاد و. له بلې خوا د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم هغه څه چې وړاندې کول هغه بیا د ریاست جمهوری لپاره د منلو وړ نه و. نو د دې وخت د کمبود له وجې بدبختانه من ونه توانېدلو چې یو تحلیب چې باید واضح وي هغه ولرو، او بدبختانه چې ډاکټر صاحب عبدالله یا د خپلو متحدینو د فشار له وجې او یا په هر دلیل باندې هم تحلیب وکړل. نو دلته دغه اوس هم کوششونه د مختلفو خواوو نه روان دي، داخلي سیاسیون او مشران هم په دې کوشش کوي، او دا یې خواسته، او نړیوال فشار خصوصا د متحده ایالاتو فشار په دې برخه کې چې یوغوی د بین الافغاني مذاکراتو د ظرف شروع کېدو لپاره کار کوي، په دې باندې کار روان ده. خو دا به یو وخت غواړي، یعنی په اسانه توګه داسې ضربه ونه شي، کېدای شي یو هفته دوه هفته وغواړي تر څو پورې چې بالاخره ټول په یو مشترک هیئت باندې موافقه وکړي، او حتی د حکومت کې چې رئیس جمهور وړاندیز کړی دی چې یو مشارکت ته آماده ده، د یو مشارکت په میکانیزم باندې چې په څه ډول ټول سیاسیونو لپاره د باور او د اعتماد فضا رامنځته کړي مخته لاړ شي.
زما وروستۍ پوښتنه به ښاغلی خپلواک دا اوسي، اوس څه ډول کولای شو چې دغه د سولې پروسه یا د سولې روانې خبرې دغه لروان تکنیز بحران بوته زو وایم ځکه چې د ماغه د پایل نه راوته خو اصلا د سیاسي بحران لری وساتو او حداقل هغه خطرونه چې وته ورپیخ دي هغه زیانمن نه کی دغه پروسه او موږ دغه د سولې خبري لاخې مخته یوسو.
اول خو هیڅ امکان نه لري چې د سولې پروسه د تکنیز او سیاسي جنجالونو اغیزمن نه کی. متاسفانه د دوه کاله موږ عملا تجربه ګورو چې انتخاباتو د سولې پروسه اغیزمنه کړه. موږ د مذاکراتو نه وروسته پاتې شو عملا یې ولیدل. اوس چې یو بله لویه بدبختي راولاړه شوې ده چې رئیس جمهور تحلیف وکړه او ډاکټر صاحب عبدالله افغانستان کومله حکومت اعلانوي نو دوی د یو بل فرمان نه مني. پرون خو دواړه په یو حکومت کې وو، یو رئیس جمهور نن لومړی چې دغه معضله حل نه سي او د دې لپاره د حل لاره پیدا نه سي دا سبا فرمان ورکول بېله شکه چې حکومت رئیس جمهور د فرامین به ورکوي، د سولې په هکله د هیئت د مذاکراتو په هکله حکم به ورکوي، هیئت به تعینوي، اقدامات به کوي، د بندیانو په خلاصول دا چې مقابل لوری هغه په رسمیت ونه پېژني یا ورته قایل نه وي خو هره ورځ یو جنجال ده. نو لومړی چې دغه جنجال خلاص نه سي د مذاکراتي ټیم تعین سه خو دا خو به هم د یو چا په امر باندې د یو چا په حکم باندې یو څوک به مدیریت کوي. دا خو هوایي نه شي کېدلی، دلته یو مدیریت ته ضرورت ده. یو پنځلس لس شپږ اته شل نفره چې هیئت وي د هغه لپاره یو مدیریت ته ضرورت ده. وزارت خارجه، امنیتي سکتور، وزارت مالیه، دا ټول هغه نور دولتي یا حکومتي ادارې دي چې باید د مومد واقعي وي، د دې مدیریت وکړي. د سولو وزارت دا ټول هغه سري نو چې دا باندې تواغه نه وي نو موږ یو قدم هم مخته نشو تللی. د ستونو سره هره ورځ مخامخ یو. له هغې نه علاوه د سولې ملي مصالحاتي شورا یا جرګه یا کمیټه هر نوم چې ورته اخلو په هغې کې د افغانستان ټول سیاسیون راټول یا رئیس جمهور دغه وعده کړې وه په هغې کې چې دا ټول سیاسیون په ارکې موجودیت ونه لري نو څنګه کولی شو چې په دې ټولو پروسې باندې مشترکاً مخته لاړ شو یا د باور فضا رامنځته کړو.
بسیار زیاد تشکر آقای خپلواک از اینکه در برنامه حضور داشتن. ممنونتان آقای اکرم خپلواک، رئیس پیشین دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در بحث با ما بودن. و شنوندگان عزیز، برای شما باید بگویم که ما تلاش‌های زیاد کردیم، حتی رفتیم از تلفن‌های شخصی تماس گرفتیم با آقای فریدون خازون از سخنگویان تیم عبدالله عبدالله، اونا جواب ندادن به تلفن‌های خود و فضل احمد معنوی را هم پیام گذاشتیم که چون وعده کرده بودن هر دوشان که در این بحث
مهم هم داشت وعده هم کردیم
در این بحث با ما می بودن، اما متاسفانه به پیام ها و تماس های مکرر ما جواب ندادن. حالا یک وقفه می گیریم و ادامه برنامه را فراموش نکنیم.
101 زن، صلح از دید زنان افغانستان.
من مهسا هستم، مهسا محمدی، محصل هستم، محصل صنف 14 رشته زراعت میخوان و زراعت عمومی، حدوداً 20 ساله. باشنده ولایت فرا، قریه تیوسک. صلح میتونه خیلی تغییرات در زندگی ما وارد کنه. از جمله ما میتونه تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. حقوق بشر در قدم اول قرار داره، به خاطر که شخصی که حقوق بشر داشته باشه، بشر دوست باشه، میتونه که هم دموکراسی داشته باشه و هم میتونه که آزادی بیان داشته باشه. خب طبعاً وقت سختگیری باشه باز از آزادی ما سلب بشه، نذاره که ما درس بخونیم. هیچ کس حاضر نیه که این رقم یک حکومت را قبول داشته باشه. خواست داره که اگر صلح هم میایه، یک صلح باشه که به نفع دو طرف باشه، یک صلح دائمی باشه.
خرغلاس بیا هم ازادی رادیو څخه د ازادۍ په چپو کې خبرونه اوري. نن دوو موضوعاتو باندې موږ بحثونه درلودل او کوایم لای هم لرو. لومړی برخه د خبرونه پات رسیدلې و، البته د کوایم یوونی برخه د خبرونه پروسه برخه کې د خبرونه د سولې مذاکرات باندې د دوو لوړو یا په اصطلاح باندې کې یو بل اړخ هم ورته ایم دی. یو موازی حکومت اعلان څومره غیس کول شي موږ ډیره هڅه وکړه چې د صوبات او هم پان له ټاکنیز ډلې څخه یو څوک ځان سره ولر ترسو د هغه پوښتنه چې مطرح کیږي په بحث کې هغوی ورته ځوابونه وایي. خو که څه هم خغلی خوزونه او خغلی معنوی مکسره ژمنه کړې و چې د بس په لومړیو کې به یو په دویمه برخه کې بل مکسره ملمه کیږي، هم متاسفانه دوی خپل ټلیفون ته ځوابونه ونه ویل. پارسا صاحب زموږ تخنیکي همکارانو ډېره هڅه وکړه.
مجیب رحیمی سخنگوی عبدالله هم تماس گرفتیم جواب ندادن متاسفانه. حالا همکار ما تلاش میکنن تا آقای
نبی مصداق
در مشاوران رئیس جمهور را به خود داشته باشه در بس
خود تر هغه چی په اړیکه کیږي یو خو فرصت به اوسې اوریدونکو ته فکر کوم پارسا صاحب یو سو اوریدونکو لسه
چند تماس شرمنده حتما جواب میتیم.
بله سلام علیکم.
صدا رادیو تا نمیشه که خاموش بکنین صحبت کنین، نامتان از کجا تماس گرفتین؟
بله تشکر، صدای من خاموش دارین؟
صدای شما را داریم، نامتان را بگوین از کجا زنگ زدین، مهربانی نظر یا سوال داشته باشین.
من حکیم هستم از ولایت پکتیا.
آقای حکیم از پکتیا مهربانی کنین.
بله من اول خود یک سوال داشتم از میمونه
مهربانی،
گفتم کمی انشالله امی نفوس افغانستان شاید 40 میلیون باشه. کم و زیاد امی بر کاندیدا شاید نفر رای داده باشد و هم نسب جل و تزویر. اینال امی از یک میلیون نفوس افغانستان از یک میلیون است، بر از اون پیدا نمیشه که چرا امی مردم باقی مانده افغانستان یا گوسفند هستن، چرا بر ما رای ندادن؟ یکی دوم دیگه خواهش دارم از یا یک پیشنهاد دارم بر از یا امی ویروس کرونایی که در چین است همین شب به طرز به طریقه واکسین به زمینه مردم زخم کنن دیگه خودشون میدونه، همین افغانستان میدونه.
تشکر آقای حکیم،
دیگه اینمی را یک پیشنهاد دارم دیگه خود از همین دنیا بشرمند، از مردم افغانستان از خدا بشرمند دیگه بس کنن همین ملکه.
زه فکر کنم در کرونا ویروس اگه واکسین هم تروسه پوره جور شوی نده تروسته ده نه؟
نه واکسین نه، همی را بیارن مثل واکسین تطبیق کنه با می باقی مانده نه، او را خدا هیچ چیز هم نکنه، اولادایش هم خدا خراب نکنه، همی باقی مانده خوار غریب بیچاره 38 میلیون نفوس که هست بر از جا تطبیق کنه مثل واکسین تطبیق کنه که کلش هم دومره یا بیشی گوشتان آرام شد همونجا هم زندگی کنم.
دیرم من نکیم سب، تشکر بخیر یوسی چرا سرم واردی کنی ولی من د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مطبوعاتي ټیم صلاحکار خغلی ډاکټر نبی مصداق را سره د ټلیفون په کرخه باندې وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ډیر خراغلی بحث ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه مو سره یو ځای کړم. په یو ورځ باندې دوه لوړ مراسم کېدل یا د یو موازي حکومت اعلان، فکر نه کوي افغانستان لپاره د یو ناکام تاریخ تکرار دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام اول تاسو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم، د افغانستان نه د افغانستان په تاریخ کې نه د افغانستان په اساسي قانون کې دغه سي لوبو ته اجازه ورکړل شوې ده. په هغه ورځ چې تحلیف د رئیس جمهور کېدو ټول دنیا همدلته و، کابل کې دغه دلته و او ټول دنیا د خپل مسجدونه او مبارکۍ او دا شیان راولېږل. نو ډاکټر صاحب عبدالله هیڅ نه مني چې خلق دته په هغه اندازه چې دی غواړي رای ورکړي. دغه رای په ډېر دقت سره وشمېرل شوې، په تو باندې بحث وشو، 15 میاشتې ورباندې بحث وشو. در ملو کمپنۍ اتیاو ملکو کې کار کړی ده چې هو دغه رای ټولې قبولې کړي، د دوو کمیسیونونو قبولې کړي، لیکن دوی قناعت
نمی‌کنند. آقای مصداق، حالا به شما میگن قناعت نمی‌کنه، آقای عبدالله هم به عنوان رئیس جمهور دولت اما شمول مراسم سوگند برگزار کرد، امروز هم در صفحه فیسبوک خودش و سخنگویانش نوشته که عبدالله به عنوان رئیس جمهور دولت اما شمول با تدامیچ یمامات و نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار کرده. آلب رای حل چی است؟ دروازه های گفتگو را تیم عبدالله گفته باز است، چرا گفتگوها آغاز نشده؟ آیا ارگ آماده گفتگو است برای حل این مشکل؟
بله، چند روز پیش دوتا تیم از یک تیم دکتر هنی و تیم دکتر عبدالله با هم دیدن. ما 4 مکتوب را که در بینشان تبادله شده و بحث کردن ما او را دیدیم خواندیم.
یعنی اینی دیدار پیش از مراسم تحلیف بوده؟
نه بعد از اون. اما دکتر عبدالله چیزی را میخواهد که میخواهد که یک حکومت مثل که به 5 سال از ما از او بسیار تجربه تلخ داریم، اون حکومت را میخواهد که باز تشکیل
کنه. یعنی مصداق صاحب بخیر که زده غلط اساس خبری قطع کنید بختنم بطرکم دقیق وقتونه که چی خاقل غنی ورانده که اقوی تا خاقل عبدالله بیادی خواه تبادله که چه شامل دی؟
دکتر عبدالله تلویخ پیسه ده ده کابینه تاکل او ده غواری چی ده کابینه پا راست که ده کپله وی ده دکتر غنی خطونه چی ماول وستل پا ده تبادله که تلویخ پیسه ده ایت وجود میلری. دکتر عبدالله غواری چی ده صلحه د طالبانو سره د سولې د ټیم مشر شي. ډاکټر غنی ورته وایي چې ډېر ښه او درسته ده، او ډاکټر عبدالله غواړي چې بیا یو ګډ حکومت جوړ کړي. ډاکټر غنی او د ده دولت ساز ټیم هېڅ حاضر نه دي چې بیا یو بل ګډ حکومت جوړ شي.
آقای مصداق عزیز، سه مورد را که تیم عبدالله پیشنهاد کرده، مسئله سهم شدن در 40% کابینه و رهبری صلح با طالبا و همچنان حکومت مشارکتی، کدامش تیم یا ارگ پذیرفته؟ کدامش مورد پذیرش ارگ قرار گرفته تا فعلا؟
ارگ گفته که درست است ما یک تیم صلح که با طالبا در ماها و شاید سال دو سال آینده در تماس باشه، ریاست از اون رو بر دکتر عبدالله ما میتیم. اما 40% کابینه را با کدام اساس
مزداق دکتر صاحب مزداق خپل جمهور رئیس غنی د لوړې په مراسمو کې یو اشاره وکړه، وایي چې سیاسي مشارکت وای د حکومت یو اصل ووسی. هغه وخت چې موږ وایو چې سیاسي مشارکت ورکو، بیا بیرته دلته د سیاسي مشارکت پر وړاندې دغه یو دریز نیسو، فکر نه کوي چې د ستونزې د حل په ځای د ستونزې د حل پر وړاندې خنډونه را ایجادول دي؟
نه، هیڅکله نه. سیاسی مشارکت معنا داده که به طول قومونو نه، به طول احزابو نه، به طول با نفوذ و کسانو نه به حکومت که باید برخه ولی سیاسی دا نده چه مثلا تب و راضی بزور و بزان تحبیل اوی اوایی بود چه ما تا دوم را شایره که و کنه را که وی زخپلم دی خپل ملا را ولم چه ما تا تحبیل اوی
دا خو اوس مزداق صاحب د همدغه د دې سیاسي مشارکت د ګډون لپاره چې تاسو وایئ چې ټول قومونه او ټول اقشار د افغانستان پکې باید مشارکې وي یا شرکت پکې ولري، ادرس د ښاغلي عبدالله هغه دی چې تاسو ورسره اړیکه نیسئ که نه؟ هغه نور ادرسونه هم شته چې ورسره خلک په عادي اقلا اړیکه ونیول شي او دغه ستونزه حل شي؟
بالکل، تماسونه نیول شوی دی. دغه نوی حکومت جوری که دا با یو سیاسی کابینه وی او پده که با یعنی طول خلق دانونه او گوری. دکتر صاحب عبدالله در تیر 5 کالو که دغه سی وزیران مقرر کردی که رشتی هسته دی وزارت لیاقت پکینه و مثلا دی اوبو و انرژی وزیر دیده دو کاله د ټول انکشافي پروژه په خپل ولایت کې او یو بل څنګه ولایت کې مصرف کړی ده. د دوی لپاره نور افغانستان وجود نه لري، او دوی همیشه کوشش کوي چې فقط هم د خپلې منطقې ډاکټر غنی باندې پښتانه ډېر په خار دي چې دوی سره وعده کړې وه او هېڅ هم ورته ونه کړل. لیکن بیا هم د وطن لپاره یو څوک چې تجربه ولري، پوهېږي، پلان ولري او غواړي چې دا ملک جوړ کړي، هغه خو هر څوک نشي کېدی. نو غني په همدې اساس سره د خلکو رایې ګټلې ده او خلک پوهېږي چې دا راتلونکو 5 کالو کې دا سړی که صحت وي او که عمر خدای ورکړو ډېر زیات کار به افغانستان ته وکړي.
مصداق صاحب، شما پیشتر در مورد سه خواست عبدالله گفتین که یک خواستش شما گفتین که 40% سهم داشتن در کابینه، اما منابعی بر ما گفتن که در زمان پیش از تحلیف که خلیلزاد میانجیگری میکرد مذاکرات را، خواست عبدالله 60% بود در حکومت، اما خواست غنی پیشنهاد کرده بوده که 40% و عبدالله نپذیرفته. در این مورد شما چی میگین یا معلومات شما چی را میرسه؟
خب پیش من درست خبر ندارم که 40% بود، 40%ش هم شنیدیم، 60%ش هیچ نشنیدیم. اما پیش از تحلیف رئیس جمهور نمیخواست که این مشکل برپا شود. وقتی بعد از تحلیف دنیا رئیس جمهور را به رسمیت شناخت، ناتو، امریکا قراردادهای استراتژیک با افغانستان دارن که تا 2024 با او پابند هستن. طالبا حاضر هستن که بیاین در صحبتهای بین الافغانی شرکت کنن. دیگه آل اقدر او دکتر غنی دکتر عبدالله او را قبول نکرد. با مو وقت آل وقت شده، ما فکر میکنم آل نا وقت شده و 40% کابینه را برش هیچ کس نمیتونه داده. اگر 40% کابینه را اونا بگیرن، دکتر غنی هم یک دو سه نفر در پالویش از 5% 10% اونا بگیرن، دیگه رئیس جمهور باز یک چیز میشه مثل حکومت قبلی که از 20% زیادتر.
آقای مصداق، حال فعلا رای حل چی است؟ اگر اشرف غنی هم بر عبدالله 40% نمیته و عبدالله هم قبول نمیکنه دیگه پیشنهادات را، رای حل چی است؟ امکان داره یا بیمی از این میره که ارگ از قوه قهریه استفاده بکنه در برابر عبدالله؟
نه، لازم نیست. ما یک حکومت داریم، اینجا احکام جاری است. هر کس که قانون بشکنانه، هر کس که از احکام با خود قبول نکنه، احکام هست، میریم با وجه میریم از طریق اداراتی که وجود داره، از طریق قانون جزا در اینجا است، قانون است او کدگه است، ما از او را با پیش میریم فکر میکنم.
یعنی کاخ سپیدار را یعنی با استفاده از زور یا نیروهای امنیتی تخلیه خواهد شد؟
یعنی هیچ کس همتو پلان نداره که هیچ کس همتو پلان نداره که از قوه قهریه استفاده.
تشکر دکتر صاحب، اجازه را که چی اوسو اوریدون کو تم وقت ورکو، انشاءالله نوری پختنه مشته چی بیای سر مطرح کو. تاسی خر اغلاس ازادی رادیو دمیره بانی. بله غږ ما اورم، ځان راته معرفي کوي، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
میراغه مسجدې ما د پروان ولایت.
مهرباني مسجدې
هغه د عبدالله چې کله د انتخابات نوي شروع شوي وو او دوه شته زه کامیاب نه شوم، زه را بیا وروسته هم خدمت دی په داسې پېده خو دده لکه چل وه. او بل زه دا خبره که کمه چې ویل سړی پردۍ ښځې راولي او یو ملا راولي مقصد خالي لږ سبق ویلی او ورته نکاح که پردۍ ښځې نکاح ښځي که نه ښځي، زه دا به
ښایم. صحیح، تشکر دا ستاسو نظر. و موږ واورېدې یو بل اورېدونکي ته به هم وخت ورکړو چې څوک دی. السلام علیکم. بله السلام علیکم، تماس شنونده ما قطع شد، تماس دیگه میگیریم. سلام علیکم. بله سلام بر شما، از کجا تماس گرفتین؟ نامتان.
سلام علیکم. ډاکټر صاحب، ډیر کله چې په افغانستان کې دغه سي د سیاسي قدرت په سر باندې یا قدرت ته رسیدو په سر باندې یو مشکل جوړیږي، د 2014 کال واغ نه وړاندې ک تجربه او سیاو تاریخ تم ک سړی وګوري یو شمیر مسائل پکې لیدل کیږي، یو شمیر بهرني فشارونه هم شته چې جوړښتونه رامنځته کوي. خو تجربه په 2014 کال کې وشوه، آیا بیا هم هماغه ډول یو سشته چې پر دواړو لوري باندې واردېږي او یو سیاسي تعامل ته دواړه راضي کوي؟
نو خامخا د دوست هیوادونه او خصوصا هغه هیوادونه چې افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لري، هغوی نه غواړي چې دلته د زور نه استفاده وشي. د امریکې خارجه وزیر پخپله وویل چې سیاسي خبرې په زور باندې حلول غلط کار ده. نو هغوی غواړي، نه خارجیان غواړي، او دلته افغانان ډېر ستړي شوي دي، نه غواړي. ډاکټر عبدالله او دا نورو سیاسیونو په میاشتو پروپاګند چالان کړی و مخکې له انتخاباتونه چې انتخابات نه کوو، نه کوو، موږ سوله کوو. سوله فقط په دوو ورځو کې کېږي. که نولس کاله د جنګ کړی ده، بیا په یو کال یا شپږو میاشتو کې ته سوله به پای ته ورسېږي.
اوس که ډاکټر صاحب، که د تعامل نوې نسخه د افغانانو لپاره وړاندې کېږي، آیا د 2014 کال تکرار به وي؟
د 2014 کال ډیره ترخه تجربه وه، او هیڅ افغان هغوی چې په حکومت کې دي یا د باندې دي، تاسو د عادي خلکو نه پوښتنه وکړئ، نه غواړي.
اوس که څلوېښت سلنه قدرت موږ وایو چې شریک دی، یا څلوېښت سلنه کابینه ورکوي یو شخص، فکر نه کوي چې یوازې 10% کموالی راښیي؟ او که بیا د تېر 15 کلن بهیر دغه تاریخ ته وګورو، نو هغه 30% یا 50% هم پوره تحویل شوې نه ده، نو څه معنا لري؟
نه ګوره، یو څوک باید په مملکت کې آخري اختیار د یو چا سره وي چې هغه د خلکو په رایو باندې په قدرت راغلی دي. دلته د 5 کالو کې ډېر زیات مشکلات وو، حتی تر ولسوالانو پورې وو جنگ و چې یو به ټاکلو او بل به رد کولو یا به دوه ولسوالان وي ولسوالۍ ته روان وو. دغسې خبرې خو دا ملک ډېر وروسته پاتې ده. دا خلک غواړي چې مونږ د خپل همسایګانو سره همسیال شو، مونږ مجبور نه شو، زمونږ ځوانان په تیښته کې دي هرې خواته. دلته اقتصادي امکانات ډېر زیات دي، اما دا جنګونه خلک ډېر ضعیف کړي دي، نه پرېږدي. اوس دغسې یو حکومت، ګډ حکومت چې بیا راولي چې د یو بل په کار کې چیلکونه اچوي، نو حکومت ته خدمت پکې، خلکو ته خدمت پکېږي، افغانستان ته خدمت پکېږي. خلک د همدې لپاره وایي چې یو چا ته مو رایه ورکړې ده، هغه باید مشري په غاړه واخلي او د هغو تجربو په اساس چې لري او دغو وعدو په اساس چې موږ سره کړي دي پرېږدي.
ډاکټر صاحب، خلک دا نیوه کم کوي چې موږ کرایه ورکړه یو شخص ته یا هر یو لورې ته، مهم دا نه ده چې کوم یو شخص ته ورکړه رایه او کوم شخص ته په قدرت ته. دا مسایل باندې زما بحث نه دی. په دې دی چې واک ته یو شخص رسیږي لوړه کوي د جمهور رئیس په توګه باندې. ما وړاندې مې اشاره وکړه دلته یو فرمان صادر شي، ترخوای دی یو بل لوري نه بل فرمان صادر شي، خلک گیچي چې اوس موږ سو حکومت په یو کوم حالات کې قرار ولرو. تاسو یو ول یو روخانه تصویر د دې وضعیت د افغانستان خلکو ته نو ورکول کېږي د جمهور ریاست لخوا، چې کوم مسیر ته روان دی افغانستان؟
ګوره، د خلکو کې زر پیسې فیصلې ته ورسیږي چې باید خپل رای نه طرفداري وکړي، د خپل رای په طرفداري راوځي او خپل आवाज جک. د ډاکټر عبدالله ټیم او ولایتونه یې وتړل او نه غوښتل چې هلته رای وشمېرل شي او داسې ځینې نورې خبرې. خو په دغه دوو ولایتو کې به دوی بیا هم دغه کار وکړي، لیکن په متبقي افغانستان کې خلک د دې تعامل نه لري. تاسې وګورئ په بدخشان کې دوی ته دغه موقع ورنه کړه، ورته ویې ویل په بغلان کې خلک راووتل، ویې ویل چې موږ نه غواړو چې بې اتفاقي په منځ کې راشي، موږ چې رایه ورکړې ده په مغه اساس سره ده، یو څوک په قدرت کې ده او پرېږده چې کار وکړي. نو تر اوسه خو حکومت په ډېرې آرامۍ سره غواړي چې دغه موضوع حل کړي، اما که دا موضوع دوام ولرله، قانون شته، محکمه شته، څارنوالۍ شته.
آقای مصداق، شما وقتی که میگین که قانون است، محکمه است، اگر از راه سیاسی حل نشوه، چقدر امکان جنگ وجود داره، امکان درگیری وجود داره و مردم بسیاریشان از جنگ میترسن که میان دو طرف جنگ نشوه؟
بسیار، یعنی هیچ کس نمیخواه که جنگ شوه. نه دکتر عبدالله گفته که من میایم با توپ و تفنگ خود و نه هم حکومت گفته که من هم قوا را دارم ازش استفاده میکنم. هیچ کس نمیخواه که جنگ شوه.
بله.
باید از رای صلح، اولی که ما در اینجا اقوام داریم، نفرای با نفوذ داریم که هر روز در مناطق خود ششتن صلح میکنن، جنگ و جدال را برش پیدا میکنن.
و مسئله دیگه وفاداری نیروهای امنیتی است. اگر این تنش‌ها بیشتر شود از راه سیاسی حل نشود، آیا بیمی از این نزد شما وجود داره که وفاداری نیروهای امنیتی میان دو طرف تقسیم شود و یک نزاع کلان به میان بیاید؟
امید است که هیچ وقت تو نشه آلت قوای اردو و پلیس ما نسبت به 5 سال گذشته بسیار رسیدن، بسیار میفهمند. یکی دو روز پیش تمام رئیس جمهور امرای تمام قماندانای خود در تمام ولایات در تماس بود. هم از اونا برشان گفتن که ما تا در مرحله تا دم رمق حیات که داریم، ما خودت به رسمیت میشناسیم و ما وظیفه خود بر افغانستان از این نظام اجرا میکنیم.
دکتر صاحب، خاغلی خلیل زاد غواړم په روز پاړه باندې ورسی پښتنه وکم. په کابل کې بیا هم د دواړو لوریو ترمنځ د تفاهم لپاره هلی ځلې پیل کړي دي، او څومره د دې زمينه شته چې دغه سیاسي بحث له سیاسي لارې پای ته ورسیږي؟
خلیل زاد او د امریکای سفیر غوښتل چې د ډاکټر عبدالله سره وګوري، ته ونه منله او د هغو غوښتنه یې ونه منله. پرون و که نن ډاکټر عبدالله خبرې کولې، واضح وویل چې زه هېڅ د چا واسطه و د چا عذر دا شای زنه منه
یعنی سیاسی حل لارې ته رسیدل هغه کڑکی چې دا بند ده نو چې نو ګورم چې اسره معنا چې خبره خلاص ده زری
جو بالکل دای نه ګوري په کوم څنګه چې وایل
بس پدس یو بیا حال کې ډاکټر صاحب پدس یو حال کې چې یو لورې درته د سرونو واړی موازی ډول باندې سره حکومت اعلان دا بل اخر اساسي ورسته اپشن چې پلاس کې رسې کوي
ورسته اپشن قانوني او اپشن
دا قانون یعنی څه ډول قانون عملی کوي په زور کنا د نرمخت لاره
اګور اول فمون په خپل مون دوستان درو په خارج کې چې مون سره تړونونه لري یو نه به استفاده وکړو دویم به مونږ د خپل قومونو مشرانو نه با نفوذ کسانو نه با دلته استفاده
او دریم
مونږ به ځو قانون ته او د قانون د لارې نه به دغه موضوع حل وو
ډیر زیات مننه ډاکټر نبی مصداق د جمهوری ریاست مطبوعاتي ټیم سلاکار لتاسینه ټول درنو اوریدونکو هم مننه چې د ازادۍ په سپو کې خبرونه مراسره تر دمګړې پورې واوریدله
بسیار زیاد تشکر از شنونده هایی که تا حال برنامه ما را شنیدن و یک بار دیگه باید بگویم که از تیم عبدالله عبدالله دعوت کردیم آقای خوزون و منوی پذیرفتن که در برنامه می باشن اما جواب ندادن به تلفن ها و تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا و بی همتا می سپاریم خدا نگهدار.